آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
دران واوریدم کو سلام. نن چهارشنبه د 1349 کال د اقرب یلړم د میاشتې 14مه ده چې د نومبر د میاشتې 14مه نیټه سره برابر ده. دا د قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنۍ خبرونه پیلوي. په روان پروګرام کې به پوره خبرونه او رپورټونه اوري. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته.
ولسمشر اشرف غنی د یوې نجلۍ سنګسرول غیر اسلامي وګڼل. په زرګونو ایرانیانو د امریکا بیرغ ته اور واچوه او فرانسې ولیدي اته قاچاقبران نیولی دي چې مهاجر د ډینکورک د ښار نه برطانیې ته په وړو ربړي کښتیو کې بیایي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم لرو. د کابل بانک په خوانې سهم لرونکي چې دغه بانک په فساد کې لوی لاس درلود نن له خاري پراختیا وزارت سره د سمارټ سيټي خصوصي خارګوټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ. دا چې د کابل بانک په خوانې سهم لرونکي څوک او کم یو دی د دې موضوع د روښانه کېدو لپاره او پوهېدو لپاره د رپورټ اوریدل مهمه وي. د کندز چارواکي او نور اړوند ادارې وایي چې په وروستیو جګړو کې د بشري حقوقو نه سرغړونه شوې. دا چې په کومه برخه کې او چا کړي رپورت اورو. البته د خبرونو نورسه خو سپام کوي پوره خبرونه ته چې زن او شب آشنا او اشرق الله رحیم زی درته اورو.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی په غور ولادت کې د یو شمیر کسانو لورې د یو انجلۍ سنگسرول په کلا کې غندلې دي او دا کار غیر اسلامي ګڼلای. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له خولې دا د قانون پورته یو کار او جنایت بلل شوی دی. اعلامیه وایي د جنایتکارانو لورې دا ډول سهرۍ محکمې د اساسي قانون او د هواد د ټولو نافذه قوانینو سره چې سرچینه یې اسلام دی پټه کار کړي. ولسمشر غنی یو هیئت ټاکلې ده چې په دې اړه پلټنې وکړي. څومره ځ وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې په ګرځنده تلیفونونو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې یو انجلۍ په یو کیندل شوی ځای کې تر ټټر پورې خخه شوی او بیا په تیګ وشتل کېږي او څنګساریږي. انجلۍ ظاهراً خوړ ته ورته په یوې دښته کې پر ځمکه خخه شوې ده او د خلکو لخوا په تیګ وهل کېږي.
ولایتي حکومتي مقامات وایي چې د لوګر په خوخې ولسوالۍ کې تر 15 کلن ځن وروسته ابتدایي محکمې فعاله او د یوې غونډې په ترڅ کې رسمن کار پیل کړ. د لوګر د والي ویان سلیم صالح امریکا غږ ته وویل چې د خوخې ولسوالۍ محکمه د طالبانو د رژیم له ړنګېدو سره سم غیر فعاله شوې وه، خو زیاتوي چې د خلکو د قضیو د حل لپاره یې په مرکز پل علم کې فعالیت کوو. دغه راز د لوګر د ولایت مقام نه په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې والي حلیم فدایي د یاد محکمې د پرانستې په مراسمو کې ژمنه کړې د ځنو نورو هغو ولسوالۍ محکمې چې پل علم کې فعالیت کوي زر به یې خپلو ولسوالۍ ته انتقال کړي.
د هلمند ولایت د مرجې په ولسوالۍ کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. تازه حال د خپل خبریال عزیز الله پوپل نقلو چې اوس زموږ سره په تلیفون په کرخه مل دی. پوپل صاحب مهرباني وکړئ که تازه جزئیات د اوریدونکو سره شریکې. هم د اوس د مرجې په ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده که بنده شوې ده؟
بله، له هندو سي تاسو او محترم اوریدونکو ته سلام او احترام. لتیرو دوش فور ای سی د هلمند د مرجې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې جګړې شدت پیدا کړې دي. تازه د مقواوی ساحه ته رسیدلې دي او د هغه سیمو د نیول کېدو لپاره چې د ټول مخالفینو تر خولې ورکې لاندې راوستي نوي عملیات د دوه ساحو لپاره پلان شوی دي. د کندهار امنیه قمندان او د جنوبي ولایتو پراتفیر رئیس جنرال عبدالرزاق سیمې ته تللي. دغه راز پرون چې د 215 میوان کوري اردو لپاره نوی قمندان وټاکل شو هغه هم سیمې ته رسیدلې دي. څو ورځې مخکې مې د هلمند له مرستیال والي محمد جان رسولیار سره خبرې وکړې. ده وویل چې ځینې ساحې تېره ورځ البته تېره شپه د سیستاني او څلور ساحه پولیسو یا امنیتي قواو په تکتیکي توګه باندې کړی شي چې هغه سني بیرته د دې د په خبره چې امنیتي قواو تخپلې ولکې لاندې راوستي. مهم مشکل ده بیا هم ځکه چې ماینونه یاد کړی چې د افغان قواو د کشوي مخې نیولې ده په دقیق ډول چې په دې عملیاتو کې څونه تلفات اوسي دا لا هم نه معلومه. خو د هلمند ولایتي شورا مرستیال عباد الله علي ذکر چې خبرې وکړي هغه لا هم تشویش درلودي چې مرکزي حکومت د هلمند امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره دقیق پلان ونه لري، ممکن د مخفي ولسوالۍ د سقوط د خطر سره مخ
شي. ډېره زیاته مننه درنوندونکو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل و چې د هلمند ولایت د مرجې په ولسوالۍ کې د جګړې په اړه تازه حال راکوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. دا سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. بازرگون ایرانیانو د امریکا بیرغ ته اور واچو او د امریکا ضد شعارونه یې ورکول. ایرانیان نن په تهران کې د سخت دریځ محصلینو لخوا د امریکا په سفارت باندې د برید شپږ دیرشمه کلیزه لمانځي. د دې ورځې د کلیزې د لمانځلو مراسم د دولت په مرسته کیږي، خو سږ کال د جشن مراسم په دې خاطر مهم دی چې سخت دریځ ایرانیان کوښښ کوي د غرب سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د جمهور رئیس حسن روحاني د هلو ځلو مخه ونیسي. ایرانیان وایي هغوی د امریکا د ولس سره ستونزه نه لري.
با زورگویی‌هاشون، با استعمارشون ما به اونها مرگ میگیم، ولی ما با مردم آمریکا هیچ اختلاف
نداریم. من در آمریکا دولا سر می نلرو او هیچ اختلاف سر نلرو. من در آمریکا در زورواکی او در هغوی در استعمار په خلاف در مرگ شعار ورکو. با ایران که سخت دریزان ویره لری چه در غرب سره در علیکو در خکی دولو پارا در جمهور رئیس روحانی در غحل زلبا پا ایران که در امریکا لاسوهانه در زمینه برابره که در 1991 میلادی کال در نومبر در میاشت پسالورمه نیته سخت دریز محصلینو پا تهران که در امریکا پا سفارت بریدو کرد او 250 امریکایان در سالور سو و سالور سلویخت ورزلو پارا یرغمل کړل. ایرانیانو دا کار روس له هغه وکړ چې امریکا له دې نه انکار وکړ چې له واکه غورځول شوی پاچا محمد رضا شاه ایران ته د محاکمې لپاره ور وسپاري. د همدې پیښې نه وروسته د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکي اړیکې هم پرې شوې.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. په یونان کې پولیس وایي لکتر لګه 15 شپېته مهاجری چې د ترکیې نه د یونان د لیسپوس ټاپو ته په کښتۍ کې روان و د ډوبېدو نه ژغورلی دي. پولیس همدارنګه وایي چې په اوبو کې د 15 مهاجرو مړې پیدا شوې دي. په ډوبو شوو کسانو کې درې ماشومان او دوه سړي وه. پولیس وایي د مهاجرینو کښتۍ د لیسپوس د ټاپو په شمال کې د ستونزو سره مخ شوه. چارواکي وایي چې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو کې پولیسو 450 مهاجر د ډوبېدو نه ژغورلی دي. په همدې حال کې په فرانسې کې چارواکي وایي اته قاچاقبران نیولی دي چې مهاجر د ډونکرک د ښار نه برتانیې ته په وړو ربړي کښتۍ کې بیایي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په زرګونه مهاجر د کیلاس او ډونکرک په ښارونو کې پراته دي او کوښښ کوي چې د سمندر او یا اورګاډي د لارې برتانیې ته واوړي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینو نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې قاچاقبران د یوه مهاجر نه چې برتانیې ته ورسوي 15,000 امریکایي ډالر اخلي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د هیلمن دی چې د سولې نړیوال منځګړي به په راتلونکو څو ورځو کې په دې موافقه وکړي چې د سوریې د مخالفینو کومو ډلو ته د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. لاوروف دا څرګندونې نن په ماسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن دی مستورا سره تر ملاقات وروسته وکړي.
په جنوبی سودان کې ولوتکه د پرواز کولو نه څو شپې وروسته لویدلې او 15 تنه سپاره کسان پکې وژل شوې دي. د سیمینار رسیدلې راپورونه وایي چې د باروډونکو الوتکه نن د چهارشنبه په ورځ د پرواز کولو وروسته د هوایي ډګر په خوا کې په یو ځنګل کې ولوېدله. عیني شاهدانو حکومتي چارواکو وایي چې په دې پیښه کې د ماشومان په شمول 15 تنه وژل شوې دي.
د امریکا د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې د دفاع وزیر اشکارسر او د ماليزیا د دفاع وزیر هشام الدین حسین به سبا د پنجشنبه په ورځ د چین جنوبي بحیرې ته د امریکا په جنگي کشتۍ کې سفر وکړي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې په سیمه کې د چین د ملکیت د ادعا په اړه ډیپلوماتیکې ستونزې زیاتې شوې دي.
د کاناډا نوی صدر اعظم جاستن ترودیو نن د وفاداری لوړه کوي. ترودیو ژمنه کړې چې د پخواني صدر اعظم سټیفن هارپر د حکومت په پرتله به په بشپړه توګه بل ډول حکومت جوړ کړي. هارپر لس کاله د کاناډا صدر اعظم و. جاستن ترودیو 43 کلن دی او د لیبرال ګوند مشر دی. د هغه ګوند تیره میاشت په پارلماني انتخاباتو کې 104 اتیا څوکۍ ګټلې او د سټیفن هارپر محافظه کار ګوند یوازې 99 څوکۍ ګټلې وې.
د رومانی صدر اعظم ویکتور پونټو ویلی دی چې د حکومت د خلکو د غوښتنو په اساس استعفا کوي او غواړي چې تیره اونۍ د نڅاپه یو کلب کې د اور لګېدو له کبله 2 کسانو د وژل کېدو نه پس نور لوړپوړي لوړ پوری چارواکي هم استعفا وکړي. د نوړاندې د سه‌شنبه په ورځ په رومانیه کې په زرګونو خلک د پایتخت بخارست لارو کوڅو ته راوتلي وو. هغوی د جمعې په ورځ د موسیقۍ په یو پروګرام کې د ګنجایشه زیات خلکو د پریښودو په سر احتجاج وکړو. په دې کنسرت کې د اور لګیدو له کبله 200 کسان جوبل شوي هم دي.
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مون اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په موخه د روان پروګرام لومړی ریپورت ده. د کابل بانک په خونه سه حملرونکو چې دغه بانک په فساد کې لوی لاس درلود، نن له خاري پراختیا وزارت سره د سمارټ سيتي خصوصي خرګوټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ. خلیل الله فیروزی له زندانه خوشی شوې ده. او سه د سمارټ سيتي په نوم په پانګونه فایل کړی دی. د سمارټ سيتي د خرګوټي د پرانستې په مراسمو کې د ولسمشر غني د اصلاحاتو او خې حکومتولۍ لپاره ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود، د ښاري پراختیا وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې وه. د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي غونډې ته وویل چې ولسمشر غني داسې حکم صادر کړی دی چې د کابل بانک د فساد قضیې ښکیل او زندانی سه حملرون کده خوشی شی.
ما بنا نبود صحبت کنم، منطقه معاون صاحب و وزیر صاحب شهرسازی دستور دادن که یک لحظه خدمت شما باشیم. ما خیلی کوتاه در رابطه با موضوع امروز خدمت شما توضیحات عرض میکنم. همونطور که میدانید شاید برای خیلی ها خصوصا اصحاب رسانه که دنبال خبر هم هستن این سوال باشه که جناب آقای فروزی اینجا چیکار میکنه؟ او باید در پل چرخی یا جای دیگه باشه. ما میخوایم همین موضوع خدمت شما توضیح بدم بسیار با شفافیت و صراحت لازم.
دا ولسمشر حقوقی سلاکار اول امنگ روز سال دیرو باسونو دی نتیجه تا ورسیدو چه یو دست تگلار جوڑ کچه دا کابل بانک مقروزین خوششی دوی پانګونی وکړي ترڅو د بانک قرضې بیرته ورکړي. دا تګلاره د وزیرانو شورا هم پاس کړی ده. بل لورته د ولسمشر د اصلاحات او خې حکومتولۍ ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویل خلیل الله فیروزی د سمارټ سيتي د پروژې مهم سهمدار دی او له دې پانګونې سره به د کابل بانک قرضې حکومت ته ورکړي. د سمارټ سيتي د خرګوټي د پروژه د هوایي ډګر د اتیا متره سړک په اوږدو کې په اتش به تجربه زمکه کې تطبیقیږي. د خرګوټي به 4800 اپارټمانونه ولري او ابتدایي پانګونه تر 90 میلیونو امریکایي ډالر ده. د ښاري پراختیا وزارت مدواتي سلاکار عبدالعزیز ابراهیمی ویل په دغه خرګوټي کې له 200 میلیونو ډالرو نه تر 900 میلیونو ډالرو پورې دوراني پانګونه کیږي. دا تړون د لاسلیک کولو په غونډه کې د خاري پراختیا وزیر سعادت منصور نادری وویل چې له دغه خرګوټي به حکومت تر 100 میلیونو ډالرو پورې عاید په لاس ورشي. خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود د کابل بانک دوه اصلي سهم لرونکي وو. دا بانک په 2010 کال کې په پراخ فساد متهم شو. محکمې څو ناستې وکړې خو د ولسمشر غني واک ته په رسیدو دغه بانک دوسیه بیا پرانستل شوه. د افغانستان په معاصر ادب کې خزینه لیکوالانه په کم موقف کې دي. نعیمه غنیمو پوښتنه ځوابوي.
د معاصر ادب په لړ کې افغان میرمنو بنسټیز کمونه اخیستي چې د روښانه راتلونکي قوي هیله تر کېدای شي.
د چهارشنبه شپه له 9 تر 10 بجو ادبي خبرونه امریکا غږ آشنا رادیو. قدر من اوریدونکو سم پاموکی بل رپورت ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې په نړۍ کې 10 میلیونه داسې خلک دي چې بې هویته ژوند کوي. دا چې څنګه راځئ په هکله یې رپورټ اورو.
او دا د اوسپاموکري دې رپورت ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې هغه نړیواله مبارزه چې د ځینو خلکو د تابعیت د نه درلودلو د له منځه وړلو دپاره یو کال مخکې پیل سوې پرمختګ کوي، مګر کافي نه ده. په جنیو کې د دغې ادارې د مرکزي دفتر څخه لیزا شلاین امریکا ژغ ته داسې رپورټ را استولی دی چې زه شافیه سردار به یې تاسو ته واوروم. په نړۍ کې تخمین 10 میلیون داسې خلک ژوند کوي چې د هیڅ کوم هیواد تابعیت نه لري. هغوی بې هیواده خلک دي او ځکه نو د هغو امتیازاتو څخه بې برخې دي چې خلک د یوه خاص هیواد د تابعیت درلودلو له کبله د هغو مستحق دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرونو اداره په خپل رپورټ کې وایي چې په نړۍ کې په هر 10 دقیقو کې یو ماشوم په داسې حال کې پیدا کیږي چې د هیڅ کوم هیواد تابعیت نه لري. د حفاظت او ساتنې لپاره د عالي کمیشنر مرستیال ولکر ترک امریکا ژغ ته ویلي دي چې هغه ماشوم به چې د کوم ملک تابعیت نه لري په ژوند کې د ناامیدۍ او ویرې سره مخامخ وي. هغه وویل چې د تابعیت نه درلودل سختې روحي ستونزې او مشکلات را پیدا کوي او د یو ماشوم په ځان باندې باور کمزوري کوي. ترک داسې وایي:
They are trapped in a bit of a vicious circle because they compare obviously themselves.
هغوی په یوه خراب فضا او چاپیریال کې رایسار دي، ځکه چې دا ښکاره ده چې هغوی ځانونه د نورو سره مقایسه کوي. هغوی په دې نه پوهیږي چې ولې هغه څوک چې د دوی غوندې ښکاري د یو ملک تابعیت لري. ښوونځی ته په آسانۍ تللی سي، صحیح علاج یې په آسانۍ کیږي، خو موږ یې نه لرو. دا ولې؟ د مهاجرینو نړیوالې ادارې دا هم ویلي دي چې د نه تابعیت لرونکو ځوانان د توپیر، بدنامۍ او ویرې د احساس درلودونکي دي او نور یې د خپلو اهدافو په ترسره کولو کې ژر استعمالولی سي. د نه تابعیت لرونکي اشخاص په ټول هیواد کې موجود دي. کله کله هم خلک په داسې حال کې بې تابعیته وي چې یو هیواد منحل سي، لکه د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونه، یا دا چې کوم نوی هیواد منځته راسي لکه جنوبي سودان. ولکر ترک وایي چې د بې تابعیتۍ د حالت چاره کیدلی سي. هغه وویل:
For instance, in Cote d'Ivoire, in the Ivory Coast, you had a statelessness problem in the past.
د مثال په توګه د آج په ساحل کې په خوا د نه تابعیت لرلو ستونزه موجوده وه چې د تابعیت د قانون د جوړېدو څخه راوروسته حل سوې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د ټولو هیوادونو څخه غوښتي دي چې د ماشوم د زیږیدنې د وخت د تابعیت ثبتولو د ابدي قانون څخه سرغړونه ونه کړي او میندو ته اجازه ورکړي چې د ماشوم د زیږیدو په وخت کې خپل تابعیت هغه ته انتقال کړي او هغه قوانین فسخ کړي چې ماشوم د هغوی د نژاد، قومیت یا دین له کبله د تابعیت نه بې برخې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د امریکا د راتلونکو ټاکنو په اړه هم رپورت لرو. د امریکا د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره کاندیدانو کې د پخوانی جمهور رئیس جورج بوش اورور هم دی. د چراتونکو لپاره برنامه تدی راځي په رپورت کې په ګډه وورو.
د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید او د فلوریدا ایالت پخوانی گورنر جیب بوش چې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش کشر ورور دی، په لومړي سر کې ګمان کېده په 2018 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې د انتخاباتو نه مخکې د ګوند په لومړۍ مبارزاتو او کمپاینونو کې له خپلو نږدې سیالانو نه مخکې شي، خو تېر هفته یې له نورو کاندیدانو سره د بحث او مناظرې په وخت خوند نه و.
Jeb Bush trying to win over voters one at a time in New Hampshire, seeking to rebound from a debate performance that even supporters found disappointing.
Bush زیار باسی چې اوس د نیو همشیر په یالت کې خپل ملاتړ زیات کړي او درې ورکوونکو سره یو په یو وګوري خپل د رزورتا روخانه کی. د بوش ناکامۍ د هغه نږدې ملاتړ کوونکي هم ډېر زیات مایوسه کړل. بوش خپل ځان نه د دفاع لپاره دا استدلال وړاندې کړي
دا مناظره د دې لپاره نکېږي چې غټ شخصیتونه د یو سټیج پر سر راټول شي او ګرم ګرم بحثونه وکړي، نه د دې لپاره جوړیږي چې د کاندید کارګردګي ارزیابي شي، بلکې اصل خبره د مشرتابه یا لیډرشپ ده. او راتلونکی مشر باید داسې یو شخصي چې د امریکا ټول خلک پر هغه باندې راټول شي. سناتور مارکو روبیو چې د یو کیوبایي مهاجر زوی دی او کله چې بوش د فلوریډا ایالت ګورنر په لاس کې ونیو او د سیاست میدان ته راوست، اوس یې خپل ځان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کاندید کړی دی او د عامه افکارو په سروېګانو کې له بوش نه مخکې دی. له همدې امله د دواړو ترمنځ تربګني راپیدا شوې ده. بوش د تلویزیوني مناظرې په دوران کې په سناتور مارکو روبیو باندې انتقاد وکړ او ویل
But Marco, when you signed up for this, this was a 6-year term.
چې تل د سنا په مجلس کې په مهمو مسایلو باندې د رایګرۍ په دوران کې غایب و. بوش چې د جمهور غوښتونکو د محافظه کارانو او باروسوخه مشرانو په تبع برابر ګڼل کېده، د عامه افکارو په سروېګانو کې لمبرې رالوېدلې دي او له هغه نه امریکایي میلیاردر او سوداګر ډانلډ ټرمپ او یو بل محافظه کار کاندید متقاعد جراح بن کارسن مخکې شوي دي. بوش ډېر شاته دی. د جیب بوش مبارزاتي دفتر د چاندو او ونډو په پیسو کې د کموالي له امله د خپل دفتر یو شمېر ماموران هم رخصت کړي دي او ملاتړ کوونکي هم سرګردانه دي. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو تاریخ پو آلن لچمن چې دا وخت د واشنگتن په امریکایي پوهنتون امریکن یونیورسيټي کې د سیاست درس ورکوي وای
جیب بوش هاز رن ون اف د ورست کمپینز ان مودرن هیستوري.
جیب بوش د معاصرو انتخاباتي مبارزو په تاریخ کې تر ټولو خرابه مبارزه وکړه. نه یوازې دا چې له خولې نه غلط خبرې وځي، تیزم نه دی او نه ډېر چست دی. د بوش د کورنۍ یو نږدې دوست او د کانګرس پخوانی غړی وین ویبر هم دغه خبره مني او وای دا خبره رښتیا ده چې جیب بوش په ملک کې د موجوده شرایطو سره سم نه دی عیار او نه د خلکو په موډ او سوچ باندې پیږي. مونږ یې ځکه ملاتړ کړو چې فکر مو کاو شاید له نور کاندیدانو نه به ځان مخکې کی، خو اوس چې ګورو هر څه سرچپه ښکاري.
د بوش نیم او ویلثی سپورټرز بوش کود سټیل ماونټ ا کمبک سیز سټراتیجست جان فیری.
مګر ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د بوش د کورنۍ نوم او دولت ته څوک وګوري شاید چې بیرته خپل ځان ګراندې کی او له ګوندي سیالانو نه ځان مخکې کی. د جمهور غوښتونکو د ګوند سټراتیجست جان فیری وای څوک باید دا خبره له پامه ونه غورځي چې بوش ډېرې پیسې لري او د ګوند سیاسي کمیټې تر شا ولاړه ده. نور کاندیدان دومره زور نه لري او بوش هم په دې امید لګیا دی چې په دې هفته کې به په مقدماتي انتخاباتو کې سیالانو نه میدان وګټي.
د افغانستان د کرکټ شپږیزه ټورنمنت د متي الله عابد سره په کابل کې د کرکټ د شپږو ټیمونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو تازه حال هر ماښام د امریکا غاک آشنا راډیو واوري. د سیالیو وروستی حال د ورځې د غوره لوبغاړو سره مرکې او د مینوالو سره مستقیما خبرې هر ماښام 9 بجې کرکټ او د امریکا غاک آشنا راډیو څنګ په څنګ.
قدر مون اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه تاسو اوریدل، رپورټونه هم تاسو خبر شو، خو د سپورتي رپورت او خبرونو انتظار به واسي چې متي الله عابد تاسو وړاندې کوي. او سپ ستړي مشه سټډیو
نه نو شبجان کابل کې په یو وخت کې بازان او خماران او نهنګان او زماریان ټول راغون شوې دي.
خدای دې خیر
کرکټ کوي او منځ په کې په کې باران هم نن او شو دوزلې نو کابل کې چې نومبر کې کرکټ کیږي او نو باران چې اور سره یو مشکل
اخو خدای رحمت دی.
خدای رحمت خو لوبي د بار کله کله زحمت شي ځکه چې لوبي ودرېږي. نن هم کوم دوه لوبي وشو د کابل د بازانو او همدا شانتي بل لوبي چې د خمارانو و. خمارانو زماریانو ته ماته ور کړی ده او بازانو چې د بو ساتونکو ته ماته ور کړی ده. د دویم ورځ سالي و د بو ساتونکو ترمنځ چاغه کې هغه مرمنډ چې په کار وي چې باید شی وي کرکټ په اصطلاح باندې یو خبر نور ته کم شو او بل لوبه صحیح ونه شو نو بو ساتونکو مشال کابل بازانو ته د یو نوی منډو هدف ورک چې رحمت شاه پکې وایي یوش منډي کړې وي. په مقابل کې بیا غوته بازانو ته د هدف دومره سخت نو او ډېر په اسانۍ سره پورا او په دوه لوبغاړو باندې دغه لوبه سرته ورسولو په توګه وګټله. دا چې خط توپاچونه حمزه امیر حمزه هوته کړو درې لوبغاړي سوځولي نو د اول لوبي د بازانو اتل حمزه هوته شو. دویم لوبه بیا جالبه په دې شوباجان چې یو خدای چې باران شو بل لوب اخري اور کې مساوي تمام شو. ها دواړو ټیمونو یو سلو سلیریش منډې وکړې په اصطلاح دوی ورته وایي چې ټای شوه. نو دې دپاره چې فیصله وشي چې څوک ګټي یو اور بیا مخې ته راغی چې دې اور کې به څوک ډېر سکور کوي نو هغه به ګټي. نو یو سلو سلیریش نه پس منډو نه پس بیا محمد نبی راغی او د خپل ټیم له خوا نه دومره زیات منډې وکړې چې مقابل ټیم ته مشکله وه چې په شپږو توپونو باندې هغه منډې پوره کړي. نو محمد نبی خپل لوبه کې هم درې څلوېښت منډې کړې وې او بیا په دویم سوپر اور کې هم ښه لوبه وکړه. نو نن لوبه غوره لوبغاړی خونه کپتان محمد نبی صاحب.
اوس به یو پښتنه کله چې دا لوبه پای ته رسیدي خلاصيږي او یو ټیم پکې ډېر لوبي ګټلې دا غي امتیاز څه ده؟
یو خدای دې دا ډېر خکاردا شوی د سکل چې مختلفو شرکتونو د غلوب سره مالک کومک کړی دی او هر ټیم یو تجار یا یو شرکت اخیسته دی. نو هر لوبه چې خلاصيږي لوبغاړي 10000 روپۍ خو په مغه سات ورکړي افغان ډېر شي کیږي کنه په یو رس کې یو لوبغاړي ته بل دا چې ټیم لوبغاړي خپل هم پیسې اخلي چې هر ټیم کې دوی شاملې کې دغه پیسې اخلي بیا چې کله لوب خلاصيږي نو هغه انعام بیا دغه نه هم زیات خبره زرهونه مخکې ته ځي. نو سپانسرشپ هم د مراد انعام هم دی د ټیکټ باندې خلک راځي دغه ګټه هم ده. نو کابل کې د لوب روانې دي سلسله به روانې وزستي امونه هنګان یو لوب هم نه دی ګټلې بو ساتون کوم یو لوب نه دی ګټلې سپینغر پړنګ زماریان یو لوب ګټلې د بند امیر خامارانو ګټلې ده د کابل بازانو ګټلې ده او د میسانک اتلانو غټل ده. نو سبا ته نور لوبي او نور حوالہ بیا سبا ته ورکو
معنا نه بات سب.
بخره پر و دنګ میدان ته د وټلو موسم ده پرو دنگے میدان تا دے وٹلو موسم دے یہ دے کرکٹ چا ظلمو پیا دے ولولو موسم دے یہ دے کرکٹ چا ظلمو پیا دے ولولو موسم دے
قدر مناوریدونکو چین له افغانستان سره امنیتی موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان په سبات کې د چین رول څنګه ارزوي؟ د مهال افغانستان په کومه برخه کې د چین مرسته ته اړتیا لري؟ د خبرو اترو گفته شنو د نن ماخام په خبرونه کې په همدې موضوع د منمنو سره غږیږو. تاسو کولی شئ چې په مستقیمه توګه د تلیفون د شمیرې له طریقې او همدارنګ موضوع عین موضوع تاسو په فیسبوک هم شریکه شوی ده خپل نظر او پوښتنې د یاد موضوع په اړه د فیسبوک په پاڼه ولیکي. موضوع لري د ونوزی د چین او افغانستان ترمنځ امنیتی موافقه لاسلیک شوه ده. اوس په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
ولسمشر اشرف غنی په غور ولادت کې یو شمیر کسانو د لوري د یو انجلی څنګه سرول په کلکه غندلی او د کاری غیر اسلامي ګڼلای. حکومتي مقامات د لوګر په ولادت کې وایي چې د ولایت په خوخه ولسوالۍ کې تر 15 کلن ځنډوسه ابتدایي محکمه فعال ده او د وی غونډې په ترڅ کې رسمن کار پیل کړ. د هلمند ولایت مرجې پولیسوالۍ کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. په زرګونو ایرانیانو د امریکا بیرغ ته ورواچو او د امریکا ضد شعارونه ورکول. ایرانیان نن په تهران کې د سخدری محصولینو لخوا د امریکا په سفارت برید شپږ دیرشمه کالي ځلمانځي. په یونان کې پولیس وايي لکترګه 15 پته مهاجر چې د ترکیې نه د یونان د لسپوس ټاپو ته په کښتۍ کې روان و د ډوبیدونه ژغورل دي. پولیس هم دا رنګوي چې په اوبو کې د 15 مهاجرو مړی پیدا شوې دي. په جنوبي سودان کې والټو کده پرواز کول نه څو شبي ورسره لیدلې او 15 تنه سپاره کسان پکې وژل شوې دي. د روسي د بهرنی چارو وزیر وايي هلمند چې د سولې نړیوال منځګړی به پر اتلونکو څورځو کې په دې موافقه وکړي چې د سوریې د مخالفینو کوم ډول ته د سولې په خبرو کې د ګډون پلنه ورکړي.
درنو اوریدونکو د امریکا غاک آشنا رادیو نیم ساعته خبری پښتو خبرونه د لپاره راتل کړي مطالبه هم دا و چې تاسو واوریدل په څو لاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي خو له یادمونه وزي چین له افغانستان سره امنیتی موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان په ثبات کې د چین رول تاسو څنګه ارزوئ؟ همدا پوښتنه به د خبرونه په لړ کې هم میلمانه ځواب کړي او تاسو نه هم په نظر او پوښتنه غواړو. د فیسبوک په اړه موضوع تاسو سره شریکه شوې ده. د دې خبرونه په سیبا د خبر اترو گفتو شنود خبرونه واوري چې اور په سیبا ادبي ځانګړي خبرونه لرو. قدر منوریدونکو اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر راتلونکي لوی الله مالشه.